بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو زمون سلامونه ومنی. دا دی اوس خاغلی برومندر ته د ابراهیم د مبارکی سوره 43 او 45 آیتونه تلاوتوی چې ورپسې ژباړه هم درته خپریږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای پیغمبره، دا خلق له هغې ورځې وویروه چې عذاب به راشي. ستمکاران او ظالمان به وایي، ای کردګاره، موږ ته لږ مهلت راکړه چې ستا بلنه ومنو او ستا د پیغمبرانو پیروي وکړو. د هغوی په ځواب کې به وویل شي، آیا تاسو تر دې مخکې قسمونه نه و خوړلي چې تاسو ته هیڅ کله زوال نه راځي؟ آیا تاسو نه وای چې د هغو کسانو په ځایونو او ماڼیو کې استوګن شوی چې په ځان یې ظلم کړی و؟ تاسو ته روښانه شوه چې موږ هغوی سره څه وکړل، او تاسو ته مو د ظالمانو د حال احوال مثالونه بیان کړل، خو بیا هم ویښ نه شوئ.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په سهارنۍ خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینې او اخلاص سړک ګېډې ګېډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د ورید میاشتې 13مه نیټه ده چې د 1424 هجری قمري کال د شعبان المعظم د میاشتې له څلرویشتمې او د 2020 میلادي کال د اپریل له 8مې نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نننۍ خبرونه کې چې د کورونا زمو شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدل شي، بیا درته یوه سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې عنوان یې دی د افغانستان د خارجه وزیر محمد حنیف اتمر استعفا لیک. له دې وروسته هم بیا د تاریخ پاڼې پروګرام اوریدل شي. په نننۍ ټاپیک بیا د ایران وسنو ترنوالاندې پروګرام درته وړاندې کیږي چې بیا هم لدی ورستا په اسلام کې اخلاق تر اونانه دی پروګرام درته وړاندې کیږي چې په همدې سره زمونږ د یو سات اسرانه خبرونه هم سرترسي. parstoday.com/ps زمونږ د انټرنیټي سایت درکته. عزیزانو، یو لنډه دمه کو، بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. په سر کې هم د خبرونو لنډیز. خاغلی خطیب زاده ویل چې امریکا باید ټول بایکاټونه لغوه کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د لارې نقشه تشریح کړه. د پاکستان د پارلیمان مشر سابا کابل تا ورزی. د افغانستان د ولسی جرګې غړي وای چې د سولې پروسې په اړه هیڅ معلومات نه لرو. او د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د ډي اته ډلې په سرمشریزا کې ګډون کوي. اوس هم بشپړ خبرونه. خاغلی خطیب زاده ویل چې امریکا باید ټول بایکاټونه لغوه کړي. د ایران د خارجه وزارت وایندوی خاغلی سید خطیب زاده لا پریس ټی وی چینل سره په خبرو کې ویلي چې که امریکا غواړي ایټمی موافقه وژغوري نو باید ټول بایکاټونه لغوه کړي. د ویل چې د برجام د احیا لپاره د ګام په ګام هیڅ پروګرام نه قبلو. د ایران د خارجه وزارت سیاسي مرستیال خاغلی عباس عراقچی هم د ایټمی موافقه د ګډ کمیشن د غونډې لا پای ورستا ویلي چې د بایکاټونو د لغوا کولو او د ایران د برجامي اقداماتو لپاره خبرې اترې په ویانا کې دوام لري. دغه په وینا خبرې اترو کوونکي به په ویانا کې شتون ولرلی شي تر څو د جمعې په ورځ د ایټمی موافقه په اړه بل غونډه ترسره کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د لارې نقشه وسپړله. د افغانستان حکومت ته د افغان سولې لپاره د زلمی خلیلزاد طرحې لا وړاندې کېدو وروسته محمد اشرف غنی په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د سولې د لارې نقشه تشریح کړه. د افغانستان د ارګ ماڼۍ د یوې بیانیې په خپرولو سره ویلي چې اشرف غنی په چار چنار ماڼۍ کې د سولې د لارې نقشې چوکاټ تشریح کړ. بشپړه ویډیو به سبا شپه 8 بجې له ملي ټلویزیون او د ارګ له ټولنیزو شبکو خپره شي. په بیانیا کې تر دې نور ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. له دې مخکې داسې راپورټونه خپره شوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی و درې پړاویزه طرحه چې سیاسي ثبات د سولې حکومت رامنځته کول او رستي هوکړې ته د رسیدا پاکله مشوره ورکول پکې شامل دی چمتو کړی دا او د ملي روغ جوړې عالی شورا ته هم سپارلې ده. د معلوماتو په اساس د سیاسي ثبات رامنځته کولو تر نوم لاندې دغه طرحې لومړۍ برخه کې د ورستی بریا پر سر جوړ جاړې پوربند او نړیوال نظارت پر سر هوکړه. د سولې حکومت پر اصولو فیصله د نړیوال او سیمه ای ضمانت ترلاسه کول او له تر هغه سره د مبارزې لپاره دی و چوکاټ په حق له پلټنه او د لوی جرګې لخوا تاییدول شاملېږي. د دغه طرحې په دریمه برخه کې د ورستی بریا لپاره د ناکشې لار له طریقې د سولې ټینګښت پاک لا به شوی چې د اساسي قانون څرنګوالی سیاسي جوړښت عادي ژوند ته د کډوالو او بې ځایه شویو بیرته ستنېدل امنیت او حکومت رامنځته کول او همدارنګ د پرمختیا لومړیتوبونه شاملېږي. د پاکستان د پارلیمان مشر سبا کابل ته ورځي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق وایي چې د دغه هیواد پارلیمان مشر به سبا کابل ته ورشي. د همداراز ویلي چې اسد قیصر به د پنجشنبه په ورځ په درې ورځني سفر کابل ته ورشي او د افغان چارواکو سره به لید کاته وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د غراز زیاتی چې کابل ته د اسد قیصر د سفر هدف د دوارخیزو اړیکو پیاوړتیا او د اختلافاتو لمنځه وړل دي. دا په داسې حال کې دا چې په دې ورستیو کې د افغانستان او پاکستانی چارواکو ترمنځ د سوداګرۍ د برخې اړیکې د پخوا په پرتله یو څه خې شوې دي او په ترڅ کې د څلور کلن ځنډ وروسته د غلام خان بندر له لارې پر افغاني محصولاتو بار څو موټرونه پاکستان ته رسیدلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر لاره چې د 2014 میلادي کال رئیسې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شي وه. په لومړي ځل له دغې لارې څخه د افغانستان لخوا په سوداګریزو توکو بار موټرونه میرانشاه ته رسیدلې دي. د شمالي وزیرستان د سوداګریزې خونې مرستیال شاهد علي ویلي چې له څلور کلن ځنډ وروسته له افغانستان تجارتي موټر میرانشاه ته ورسېدلې دي. د هغه په خبره له دې سره به د دواړو لوریو د سوداګرو ستونزې تر ډېره هدا حل شي او په کومه موده او لګ لګخ به خپل سوداګریستو کې د کرخې دواړو لورو ته ولګدي. هغه ویلي پاکستانی حکومت ژمنه کړې ده چې له افغانستان سره به سوداګرۍ برخه کې ستونزې او اواري او په دې برخه کې جدي حل ځلې هم دوام لري. د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي چې د سولې پروسې په اړه هیڅ معلومات نه لرو. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د افغان سولې پروسې په اړه ډېر خبر نه لري او دوی په قصدي ډول له مهمو مسایلو بې خبره پاتې کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې غړیو د افغان سولې په تړاو د روسیې ناستې ته په اشاره سره ویلي د افغان پلاوی له هېواده بهر هر ناسته له مثبتې نتیجې پرته پای مومي، ځکه په دې پروسه کې هر کس ځانګړي طرحه لري چې د سولې بهیر یې ګونګ کړی دی. د افغانستان د ولسی جرګې د غړیو په خبره چې دوی د خلکو د استازو په توګه له دې پروسې ناخبره پاتې شوي دي او اجازه نه ده ورکړل شوي چې په یاده پروسه کې ښکاره رول ولوبوي. دوی افغان حکومت په چارواکو هم نیوکه کړې ده چې امریکا ته په هر ځل تګ سره نوي طرحه راوړي او دا پروسه نامعلومه او بې اغېزه کړې ده. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي دا خبره داسې مهال کوي چې اوس مهال په دوحه کې د څو هیوادونو د استازو له لورې د ترکیې د راتلونکي کانفرنس پر ایجنډې او تیاریو بحثونه روان دي. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د ډی اته ډلې په سرمشریزه کې ګډون کوي. د ایرنا لا راپورټ سره سم ټاکل شوی دا د پاکستان لومړی وزیر عمران خان په نوموړي غونډه کې د ډی اته ډلې د پیاوړتیا لپاره د اسلام آباد حکومت دریزونه بیان کړي. د ډی اته ډله د پراختیا اسلامي هیوادونو اقتصادي ډله ده چې پکې اسلامي ایران، پاکستان، ترکیه، بنگلادیش، انډونیشیا، ملایشیا، مصر او نایجیریا شامل دي. د غړله د 1990 میلادي کال د جون په 15مه د ترکیه د هغه وخت د موقته لومړي وزیر نجم الدین اربکان په وړاندیز د غړو هیوادونو د اقتصادي ملګرتیا او د پیاوړتیا په هدف جوړ شي وا. خبرونو ته دوام ورکو. طالبانو په ننګرهار کې د سیمیزو پولیسو پر پوستې برید کړی دی. افغان چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ په غازی بابا پوستا ډلهیز برید کړی دی. د افغان چارواکو په وینا د برید په نتیجه کې څلور سیمیز پولیس او نهه طالب وسلوال وژل شوي دي. یوې حکومتي سرچینې ویلي چې په دغه نښته کې څلور سیمیز پولیس وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي بیا وایي چې په جګړه کې نهه طالبان هم وژل شوي دي او ځینې ټپیان دي چې د ځینو مړي هم د جګړې په سیمه کې پاتې دي. هغه وایي دغه پیښه کې دوه پولیس ټپیان دي. د روانې میاشتې په اتمه نیټه د یاد ولایت خوږیاڼي ولسوالۍ کې هم د طالبانو په برید کې څلور سیمیز پاڅونوال وژل شوي وو. په افغانستان کې څلور نوي نور کسان په کرونا اخته شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې څلور نوي تنه په کرونا ویروس اخته شوي دي او دوه تنه ورڅخه بیا مړه شوي هم دي. د افغانستان روغتیا وزارت ویلي چې په تیر شاو روز کې د کرونا ویروس د 2303 اویا مشکوکو سیمپلونو معاینه شوي ده چې څلور نوي مثبت او پاتې منفي وو. له یادو مثبتو پیښو څخه تر ټولو زیاتې شل په لغمان، ولس په کابل، ولس ننګرهار، اووه په هرات، دوه کندهار، درې بلخ، پنځه پکتیا، پنځه نیمروز، درې غزنی او یوه په کونړ ولایت کې ثبت شوي ده. دا راز په تیره شپه ورځ کې د دوو تنو په مړ کېدو سره په افغانستان کې د کرونا له امله د مړیو شمیر هم 2512 ته رسیدلی دی. کرونا ویروس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په وان ښار کې راپیدا شو. دا راز اوس په پاکستان کې هم د کرونا ویروس د زیاتیدا له امله تابعیاوې سخت شوې دي. په ډیرو ځایونو کې ښوونځي هم تړل شوي دي او حکومت له خلکو غوښتي چې روغتیایي پروتوکولونه دې په بشپړه توګه اجرا کړي. چین وایي چې امریکا باید د ایران پر ضد ټول بایکاټونه لغوه کړي. د شین هوا خبری آژانس له راپور سره سم د چین د خارجه وزارت وایندوی جای لیجیان زیاته کړي ده چې زیردمه د ایران ایټمی وضعیت په اساسه مرحله کې دی او چین د امریکا لخوا د بایکاټونو د لغوه کېدا د بحث او ایران لخوا د برجام د اجرا له سره پیلولو لپاره د برجام د ګډ کمیشن د غونډو له جوړېدا ملاتړ کوي. د ویلی چې لایټمی مافکی د امریکا یو اړخیزه وتل د اوسنی کړکیچ اصلي دلیل دی. دغه چینی چارواکی زیاته کړی ده چې هیلامند د برجام ټول لوري لا امریکا وغواړي چې د بایکاټونو د لغوه کولو په اړه مشخص اقدامات ترسره کړي او له ایران سره غږمله شي او د ایټمی موافقې یعنی برجام د زر تر زره احیا لپاره اهل زلې وکړي. د چین د خارجه وزارت وایندي همداراز جوته کړي ده چې چین تل د ایران په ایټمی مسله کې رغنده رول درلودلی دی او د برجام یا ایټمی موافقې د احیا لپاره به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. د امریکا حکومت د ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ په وخت کې د 2013 کال د مې په اتمه نیټه په یو اړخیزه توګه او د نړیوالو پریکړه لیکونو په خلاف لایټمی موافقه وته او د اسلامي ایران پر ضد د زیات نه زیات دباو د سیاست او بیمخینه بایکاټونو اعمال ولی پر مخ ونیول داو د دې محال خبرونه. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د افغانستان د خارجه وزیر محمد حنیف اتمر استعفا لیک دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د خارجه وزارت په چارو کې د ولسمشرې د چارو د ادارې د مشر او د ملي امنیت د سلاکار له لاسوهنو وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی ته خپله استعفا ورکړه. د افغانستان د ولسمشرې د ماڼۍ سرچینو ویلي چې خارجه وزیر محمد حنیف اتمر خپل استعفا اشرف غنی ته ورسپارلی ده، خو غنی تر اوسه دغه استعفا نه ده منلی. دغه سرچینو ویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د خارجه وزارت په چارو کې د ولسمشرې د چارو د ادارې د مشر فضل محمود فضلی او د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب په لاسوهنو اعتراض کړی دی. اشرف غنی دغه اعتراضونو ته په جواب کې ویلي چې فضل محمود فضلی او حمدالله محب په دې حق لا ما سره غږمل دي، او کچېرې حنیف اتمر نشي کولی ځان له دغه حالت سره غږمل کړي نو استعفا ورکولی شي. د افغانستان د ځینو چارواکو لخوا د خارجه وزارت په مسؤلیتونو او دندو کې لاسوهنې د خارجه وزیر حنیف اتمر د تیرو څو اونیو په نیوکو کې شامل دي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له سیاسي استازو او ځنو سفیرانو سره د افغانستان د ولسمشرې د ادارې د مشر فضل محمود فضلی او د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب په شمول د ځنو چارواکو کتنې د ډیپلوماټیکو اصولو په خلاف دي، او هغه د خارجه وزارت په صلاحیتونو کې لاسوهنه ده چې په اوسنیو حساسو شرایطو کې به د افغانستان د ډیپلوماسۍ د ادارې د موقعیت د کمزوري کېدو سبب شي. حنیف اتمر د افغانستان د ځنو چارواکو د غیر قانوني لاسوهنو له لارې د خارجه وزارت د رول د کمزورتیا یوه نتیجه د کابل د چارواکو سره د ارتباط په ټینګولو کې د ځنو هیوادونو لخوا د خارجه وزارت په مقام او ځایګي باندې سترګې پټول اعلان کړي چې اشرف غنی ته په کابل کې د امریکا د سفارت له لارې د امریکا د خارجه وزیر د لیک استولې ډیپلوماټیکو اصولو ته د داخلي بې پامیو له کبله وګڼل. د افغانستان خارجه وزیر حنیف اتمر په دې خبرې ټینګار لري چې په کابل کې د نورو هیوادونو له سفیرانو او سیاسي استازو سره د کابل د چارواکو د کتنو پروګرام باید د خارجه وزارت له لوري ترسره شي، او له دغه چوکاټ څخه بهر هر ډول اقدام د افغانستان د خارجه وزارت د کمزوري کېدو سبب کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله کوي محمد اشرف غنی د دغه هیواد ولسمشر په توګه چې باید د اساسي قانون ساتونکي وي بیلابیل چارواکي د خارجه وزارت په صلاحیتونو او چارو کې له لاسوهنې منع کړي چې له دې لارې د کابل د بهرنیو اړیکو د تنظیمونکي ادارې شان وساتل شي. که څه هم تروسه پر رسمی ډول د افغانستان د خارجه وزیر له څوکۍ څخه د اتمر د استعفا موضوع تایید شوی نه ده، خو له اشرف غنی سره د حنیف اتمر د اختلافات او شتون حقیقت لري، او دغه مسله په داسې شرایطو کې چې دغه هیواد له طالبانو سره د سولې په پیچلو خبرو اترو بوخت دی د افغانستان د ملي ګټو لپاره خطر رامنځته کولی شي. د دې په پام سره چې طالبان په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د بهیر د جنگ د ختمولو لپاره د موافقې او د دائمی اوربند د ټینګیدا په لار کې خندونه رامنځته کوي، او کابل د سولې په حقيقي لار کې د ګام د کې خود لپاره په طالبانو ډلې باندې پنړېوالو او سیمه ایزو دبونو ټینګار لري، د نړیوالې اجماع پر رامنځته کولو کې د افغانستان د خارجه وزارت رول ډېر اهمیت لارون کې دی. په تیرو میاشتو کې د افغانستان خارجه وزارت دغه ضرورت په چوکاټ کې د سیمې لازنو هیوادونو لا سیم ور اخوازونو نور هیوادونو لا بیلا بیلو چارواکو سره په حضوري او ټيليفوني خبرو کې هڅه کړې ده چې د بین الافغاني خبرو بهیر ته لخن رامست کولو پرته د ورګړې ده او د موقته او ربند ټینګول لپاره په طالبانو ډلې باندې د باو دروستل لپاره د کابل لا ستراتیژي سره د مرستې لپاره د هیوادونو مساعد نظر جلب کړی. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه ډیرو عزتمنو اوریدونکو ښه او نیکمرغه سهار درته غواړم عزیزانو. د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمه ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کړم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1400 هجری لمریز کال د وری د میاشتې 13 نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د شعبان یا برات د میاشتې د 24 او د 2021 میلادي کال د اپریل د میاشتې 8 نیټه ده. درې سوه کاله پخوا د 1221 میلادي کال د اپریل په 8 نیټه د روسیې امپراتور لوی پیټر یا پیټر کبیر د سویډن پر هیواد حمله وکړه. روسیا او سویډن د پولند او ډانمارک په ملتیا له 1221 میلادي کال څخه په شمالي جنگونو کې ښکیل وو. په سویډن باندې د روسیې د پوځ د تیری په وخت دغه هیواد د جنگ له نورو خواوو سره سوله کړې وه او غوښتل یې چې له روسیې سره هم سوله وکړي. خو پیټر کبیر چې د هیواد د پراختیا په لټه کې وو په خپل تیار او سنبال لښکر سره د سویډن پوځ ته ماتې ورکړه او د نوشټاډ د سولې تړون په دغه هیواد وټاپه. د دغه تړون له مخې د سویډن د خاورې ځینې برخې او همداراز فنلیډ چې د سویډن تر نیواک لاندې و روسیې ته وسپارل شو. په دې ډول د سویډن قدرت ډیر کم شو او په مقابل کې روسیه په یو ستر اروپایي قدرت بدله شوه. یو سل دوه دیرش کاله پخوا د 1979 میلادي کال د اپریل په 8 نیټه د لاتین امریکا مشهوره شاعره او لیکواله میرمن گابریلا میسترال په چیلی کې وزیږیده. د لاتین امریکا د دغې شاعرې په اثارو کې د مور د مهم مقام او د هغې د عواطفو او احساساتو ستاینه نظر ځان ته جلبوي. گابریل میسترال د لاتین امریکا لومړنی شاعر و چې په 1945 میلادي کال کې د ادبیاتو نوبل جایزه ترلاسه کړه. هغې خپل مشهور آثار د گابریلا تر عمومي عنوان لاندې خپاره کړي. د چیلی دغه مشهوره لیکواله او شاعره په 1955 میلادي کال کې مړه شوه. یو سل دیرش کاله پخوا د 1212 هجری قمری کال د شعبان یا برات د میاشتې په 24 نیټه د اسلام یو ستر فقیه او مرجع میرزا محمد حسن شیرازی وفات شو. هغه په 1213 هجری قمری کال کې د ایران په شیراز ښار کې وزیږید او له مقاومت د ماتی زده کړو وروسته د عراق د نجف اشرف علمیه حوزې ته لاړ او ډېره موده یې د هغې زمانې له ستر عالم او فقی شیخ مرتضی انصاري څخه علمي ګټه پورته کړه، تر دې چې پخپله یې هم د استادۍ او د مسلمانانو د مشرۍ مقام ته ورسېد. په ایران کې د میرزا شیرازی نوم د ناصرالدین شاه قاجار په زمانه کې د تماکو له غورځنګ سره مل دی. هغه د تماکو او لوګونجو چیزونو چې برطانیه په خپل انحصار کې راوستی وو د استعمال د حراموالی د فتوا په صادرولو سره په ایران کې د انګریز استعمال له ځینو ګټو لټونو څخه مخنیوی وکړ. دغه فتوا د ایران د هغه وخت له پاچا او د برتانیې له حکومت سره د یوې څرګندې مبارزې په څیر وه. د تماکو د حراموالی پیښې د استبداد او استعمار پر خلاف د ایران د خلکو د ورپسې وختونو د مبارزو پر پیاوړتیا یو مهم اغیز وشینده. پنځه اویا کاله مخکې د نړیوالې روغتیا سازمان د روغتیا لومړنۍ نړیواله ټولنه جوړه کړه او د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا کانفرانس لومړنۍ اساس لیک برابر کړی شو. ټولنې همداراز فیصله وکړه چې له 1950 میلادي کال وروسته به هر کال د اپریل په 1 نیټه د روغتیا د نړیوالې ورځې په توګه نومولې او ټاکلې شي. له دغه کال وروسته هر کال دغه ورځ په بیلابیلو هیوادونو کې د روغتیا د نړیوالې ورځ په توګه لمانځل کیږي.
د ایران و سنا
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاعي او پوځي بریالیتوبونو په لړ کې د سمندري پوځ د وړتیاو زیاتولو او ته هم پوره پاملرنه کیږي. په دې لړ کې د ایران سمندري ځواک د پوځي ځان بسیاینې او په هیواد کې دننه د ډول ډول کښتیو په تیر بیا د جنگي بیړیو د جوړولو په لړ کې لوړ ګامونه پورته کړی دي. عزیزانو، په دې اقلامو یو ځانګړې وینا برابره کړې چې د ایران وسونه تر عنوان لاندې دغه مطلب تاسو ته وړاندې کوو. یادونه کوم چې دغه موضوع او دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګش سره
تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزیزانو، د پوځي بریاو په لړ کې واورستی لاسته راوړنه د پیکان کلاس زغرغلواله میزایل توغون کی کشته ده. د غلان چې د مرغومی د مشتي په څلرویشتمه نیټه د سمندري ځواک د سترې مانورې په مهال د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال باقری، د پوځ د مشر قماندان سید عبدالرحیم موسوی او د سمندري پوځ د قماندان امیرالبحر حسین خانزادی پښتون سره په لړ دستورو کې پاک نارک کې د سمندري ځواک په جنوبی بیړۍ کې شامل شو. لدې مخکې د پیکان کلاس سلور نور لانچونه چې د سمندري ځواک د ماهرانو په لاس ډیزاین شوی او جوړ شوی په کاسپین سمندر کې د سمندري ځواک په شمالي بیړۍ کې شامل شول. د پیکان کلاس لانچونه د بهرنی نمونه یعنی لاکټارد کلاس د کشتی لانچ په اساس جوړ شوی چې د اسلامي انقلاب مخکې لا فرانسې څخه اخیستل شوی خو په جوړښت او دوو توپخانه ایزو وسلو کې لورتوالی پرته په نورو برخو کې له بهرنی نمونه بیخي بدل دی او پکې د ماډرن ټکنالوژي ځای او کورنی جوړ تجهیزات استعمال شوی دي. د لاکمبانټانټ کلاس دولس لانچونه په خوا د ایران د سمندري ځواک لپاره وارد کړی شوی وو. دا غونه پیکان لانچ د 1950 کال په لیندې میاشت کې په مرواری عملیاتو کې او جوشن نومي لانچ د 1960 کال په وری میاشت کې د امریکې له سمندري بیړۍ سره په نابرابره نښته کې غرق شول.
په کال 1922 کې د لاکما ټانټ لانچ په اساس د پیکان په نامه په کور جوړ رومبانی لانچ په بندر انزلی کې سمندري ځواک ته وسپارل شو. اوس د مانور په قابلیت او ارتیا او ډیرې ګړندیوالی سره د زغروال میزایل ویشتونکي لانچ جوړیدل د ایران د اسلامي جمهوریت تر واکمنۍ لاندې اوبو د ساتنې امکان برابروي. د ایران د 2200 کیلومتر سرحدي حدود ساتنه په جنوب کې د نویو عملیاتي سیمو جوړونه او په راتلونکي کې د زړو جنگي لانچونو پر ځای په هیواد کې د جوړو پرمختللو نمونو کارول د پیکان کلاس د لانچونو د زیات شمیر د جوړولو ضرورت څرګندوي. دغه لانچونه کولی شي په سرزمینی محدودو او نږدې اوبو کې د سترو کښتیو استعمال او کار په خپل غاړه واخلي او آزادو سمندرونو ته د لا زیاتو کښتیو د لیګلو لپاره د سمندري ځواک خلاص کړي.
دوستانو زغرده توغنده وشتون که کشته چه دا پوز دا ستراتیجیک سمندری زواک پا کارخانو که دا ایرانی ماهرانو پلاس جور شوه دا و چلویشت متر وشتوالی و اشاریه یو متر پلنوالی او پینزلس متر الوروالی لری. دا غلانچ دا یو دیش خدمه و پوشتون سره لدو سوا پینزه او یانه تر درې سوه پورې کسانو د وړلو توان لري او د 3500 هارس پاور انجن څخه په درلودلو سره په ساعت کې تقریبا 15 کیلومتر سپیډ رسیږي. په دغه ډول لانچونو کې د 140 کیلوواټ برېښنا د تولیدولو لپاره څلور توربینونه شته دي چې د مختلفو کارونو لپاره برېښنا تولیدوي. دغه لانچونه په هیواد کې په اجرا شوی علمي تحقیقاتو او تحقیقاتي پروژو د نتایجو په کارولو او په مختلفو برخو کې د تجهیزاتو او نورو مؤثرو عواملو په مناسبې ځای کوون سره په څپاند سمندر کې ډیر ښه انډول او پایداری لري او د 320 کیلومتري اوبو لپاره کارول کیږي. په دغه لانچ لګیدلې فجر اوه ویشت نومې شپږ اویا ملي متري ټوپه په یو منټ کې 160 ګولۍ تر 12 کیلومترو پورې یعنی 12 کیلومتر سطحي اهداف او 8 کیلومتر هوایي هدفونه ولي تر ټولو مهمه وسیله ده. همداشان فتح څلویښت نومې 40 ملي متري ټوپه چې په یو دقیقه کې 300 ډزې کوي او د هوایي اهدافو خلاف واټن 4000 متر او د سمندري همځکني هوا اهدافو پر خلاف د وشتلو واټن 6000 متر او زیات نه زیات واټن 12 کیلومتر دی. د زغروال لانچ بل ستره وسله ده چې په شاتنی برخه کې لګیدلې ده او د ډول ډول اجرایی هدفونو خلاف استعمالېدلی شي. د کروز میزایلو د توغولو دوه ځایونه چې کولی شي د 160 کیلومتره په واټن سره له نور نومې توغندۍ واخلي تر 300 کیلومتري واټن لرونکې قدیر توغندۍ پورې توغولی شي. د دغه لانچ په منځ کې جوړ دی قدیر توغنده پرمختللی نیوی گیشن سیستم د الکترانیک جنگ او د رادار سیستم خواونده او کابو 115 او یا کیلوگرام خولی یا وارهید لیدی. پرده سربیره از غرواله توغنده وشتون که کشته د پیکان کلاس د تیرو نمونو په پرتله لا پرمختللی ارتباطی د اوریدو او د الکترانیک جنگ سیستمونه لري. د تجهیزاتو او سیستمونو د شکیدو کوم بهیر چې د شمالي بیړۍ د سینا پروژې د محصول په څلورو لانچونو کې اجرا شوی دی، په د زغروال لانچ کې هم دوام او په راتلونکي کې به هم په جنوب کې د دغه جنگی کلاس څور نور لانچونه به جوړ شي. بیا به د پیکان کلاس یا سینا پروژې لانچونه نوي پړاو ته داخل شي چې ډیر پرمختللی به وي، او د سینا د دریم ورژن په توګه به عملا یو نوی کلاس ګڼل کیږي.
عزیزانو، زغروال میزایل توغون کې لانچ د تجهیزاتو او ځنو نورو جزئیاتو له نظره د دغه کلاس له تیرو جوړو شویو نمونو غوره دی. په دې لانچ کې څه د باندې 80% تجهیزات او سیستمونه د مخکې په پرتله پرمختللي شوي یا په هیواد کې دننه جوړ شوي دي. په دغو کې یو پرمختګ کورنۍ جوړ شوي پیلیز د نوي نسل خوندي مخابرات دي چې کولی شي په ټولو فریکوانسونو او باندونو کې هغه د غږ په بڼه وي او که د ډیټا په توګه بشپړه کوډ شوي لیږل کیږي او ترلاسه کیږي. د دغه لانچ مخابراتي سیستم له هوایی سطحي، ساحلي او ابتلي سټیشنونو سره د امن او خوندي ارتباط امکان حتی د الکترانیک جنگ په دوران کې هم برقراروي. زغروال لانچ په شمال کې د جوړو شوی نمونو په پرتله پیاوړی انجن لري او باندې ښه تجهیزات او راډار لګیدلی. دا لانچ د دښمن د سطحې اهدافو د پیدا کولو، پیژندلو او ورسره د مقابلې توان لري او څلوېښت سطحي اهداف څارلی شي. ورته مهال له څلور سطحي اهدافو سره مقابله هم کولی شي. د لانچ د اور د کنټرولولو سیستم بشپړه ایرانی دی او په لوړه سویه له الکترونیک جنگ سره د مقابلې وړتیا لري. له هوایي هدفونو سره په نښته کې د الکترانیک جنگ زیاده وړتیا او د زیاتولو لپاره د نهو مختلفو تکنیکونو کارول او د خدمې د مشق لپاره د مجازي اهدافو د جوړولو امکان دغه سیستم ځنې نورې ځانګړتیاوې دي.
قدرمنو اوریدونکو، د ایران و سونه تر عنوان لاندې د دغه ځانګړي مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
په ډیر مهربان خدای مسپارو.
لا عیش اهنا من حسن الخلق، هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق.
اسلامی اخلاق.
ډیر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبې کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګش سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې اسلامي اخلاق تاسو ته یو بل پروګرام وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. Thank you.
عزیزانو په تیر پروگرام کې موږ چې عقل په اسلامي علم روزون کی کلتور کې ځانګړی ځای او مقام لري او داسې مهمه ځانګړنه ده چې پر اساس یې د الهي دربار او د آسماني مشرانو په وړاندې د انسانانو کړچا ججول کیږي او د اسلام په کلتور کې الهي غوره مشران د حجت او د عقل د خارجي لارښوون کی او دلیل په توګه د انسانانو د داخل روښانه کوون کی او د حجت په توګه معرفي شوی دی. یو خطرناک آفت چې د عقل سالت ته توان رسولی شي د جهالت آفت دی. البته د اسلام په ژور تفکر کې جهل یوازې د ناپوهۍ او د بې سوادۍ په معنا نه دی، بلکې پورا پوه انسانان چې د بصیرت د نه درلودلو، د برسیرن فکر کولو او د حق او د باطل د نه تشخیصولو، د قدرت د نه درلودلو په خاطر جاهل ګڼل کیږي. امیر المؤمنین حضرت امام علی علیہ السلام پخپلې وی حکیمانه وینا کې فرمایي، دا سیډیر عالمان شته چې دا غوی جهل هغوی د مرگ په لور کاږي او دا غوی علم او پوها د دوی لپاره هیڅ ګټه نه لري. د نهج البلاغه کتاب یو سلو دوهم حکمت. قرآن کریم دا ډول پوها کسان چې په دنیا کې په جهل او نادانه سره ژوند کوي، لا داسې ناپوه کسانو سره تشبیه کوي چې لا ځانونو سره زیات شمیر کتابونه لیږدوي او د دې بیانونکي دي چې علم یې د دوی لپاره هیڅ ګټه نه لري. بیخي په همدې علت دي چې قرآن کریم له هر ډول جهل او نادانه سره مخالفت کوي او فرمایي، او د هغه څه چې په حق لې علم او خبرتیا نه لري پیروي م کوي، ځکه چې لغوګونو سترګو او زړه څخه چې د حقایقو د پیژندلو او زارنو دي د قیامت په ورځ پوښتنه کیږي. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، زه د خپل امت لپاره لا بیوزلی او فقر څخه ویره نه لرم، او هغه څه چې زه په حق لا اندیښمن یم جهل او کګ اندیشي، یعنی غلط فکر کول دي. هغه تاوان چې فکری او کلتوري فقر یې زما امت ته رسي، لا اقتصادي فقر او بیوزلی زیات.
قدرمن دوستانو، هم هغه ډول چې یادونه مو وکړه، د اسلام د کلتور له نظره جهل یوازې بې سواد کسانو ته بیل نه دی، بلکې ډیر مشهور عالمان د برسیرن فکر کولو، بې بصیرتۍ، کچ فهمۍ، تعصب او د فکری جمود په خاطر د جاهل او د ناپوه کسانو په لیکه کې ورزي، او پر دې سربیره تل د شتمنۍ او د قدرت مرکزونو د انساني ضد او د شیطانی سیاستونو او هدفونو په لر کې ګامونه پورته کوي. حضرت امام علی علیه السلام چې په خپل وخت کې له هر چا ډیر له داسې ډول کسانو کړی ده، په نهج البلاغه کې داسې فرمایي، تاسو د شیطان په لاس کې غش یاست چې د ستاسو له شر رامنځته کوونکي وجود څخه خپلو هدفونو ته د رسېدا لپاره استفاده کوي، او ستاسو په وسیله خلک د حیرت، شک او ګمراهۍ په لاره ورسیخوي. باید ووایو چې جهل او ناپوهۍ د جاهلیت پړاو او منځنیو پیړیو ته بیل نه دی، بلکې د علم او ټکنالوژۍ د پرمختګ په پړاو کې هم د جهل نخې نښانې په واضح ډول لیدل کیږي، او دغه نخې نښانې اوس هم شته. د امریکا لیکوال او ارواپیژان خاویر کریمنت د بېشعوري په نوم د کتاب په لیکلو سره په دغه ټولې موضوع غور کړی، او د بشوري قلمرو او لمان داسې انزوروي. ټولنیزه بشوري، مدني بشوري، د تاجرانو بشوري، مقدس معاب بشوري، بشوري عرفان باز یعنی د پرانستي عرفان بشوري، د دیوان سالار بشوري، په سیاست کې بشوري، په رسنیو کې بشوري، د ډیکټاتورانو بشوري، په کورنۍ کې بشوري، په واده کې بشوري، او د لوستلو او لیکلو په دنیا کې بشوري. پوها بخشون کی او له جهل سره مبارزه کون کی اسلام په هر وخت او هر پړاو کې د بشوري له ټولو مظاهرو سره مبارزه او جنگ کوي، ځکه چې د حضرت امام علی علیه السلام په تعبیر نادانۍ د ناروغۍ او د پاتې راتلو عامل او د لرزانتیاو انعرافاتو علت او د ټولو ګډوډیو جړه او اساس ده.
عزیزانو، د ناپوها کسانو اساسی مشکل او ستونزه چې ل خپل جهل څخه بے خبر دی، دا دی چې داسې تصور کې یغه څه چې دوی ور باندې پوهیږي سم او منطقی دی، په خپل جاهلانه او غلط او باورونو دریږي او ټینګار ور باندې کوي او دوی د هیڅ عقلانی دلیلونو اوریدل نه مني. مولای متکیان حضرت امام علی علیه السلام د دغو ناپوها کسانو د دغه ځانګړنې په حق لا فرمایي: نادان یعنی ناپوه کس دا آغا سخت کانی او پرخ پشان دی چه دو بو چینه تر نخوٹیگی او دا داس ونی پشان دی چه سانگی او پانی نشین کیگی او دا داس مالگی نمزک پشان دی چه هیچ بوٹی پکی نراتو کیگی. ہو دا ناپوه کسانو نرمخ تر دی حدا دی چې خدای پاک چې پیغمبران د انسانانو د هدایت او د هغوی د خبرولو په رسالت مارلی خپل ټاکل شوی پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي: آیا ته غواړې خپل آسمانی پیغام او وینا هغو کسانو ته چې غوږونه یې د هغه څه لپاره چې د حق غږ وا نوري او د کاڼو په شان دی واورې، او یا هغه کسان چې په حق یې سترګې پټې کړې دي او ړانده یعنی تور زړی دي هدایت کړي، او یا هغه کسان چې په ګړنګونو یعنی په ښکارا ګمراهۍ کې ډوب شوي دي وژغوري.
دوستانو، که څه هم د تاریخ په اوږدو کې تل یو شمېر ډلې او بهیرونه شته و چې په همدغو ځانګړنو سره یې د خپل نادانۍ او د جهالت په دلیل له یوې خوا د آسماني مشرانو په وړاندې مقاومت وکړ او له بلې خوا یې ځانمنمه چارواکو ته خپل ګوډاګیتوب وښود. خو د دغو ډلو ښکاره بېلګه په اوسني وخت کې د داعشي، وهابي او د تکفیري ډلو په شان بهیرونه او ډلې دي چې نړیوال استکبار یعنی امریکا او انګلستان او نور جوړې کړې دي، او دوی د جهالت او د بېشوري په اوج کې دي. او دغه وهابي ډلې هر ډول جنایتونه کوي او د اسلام او د سپېڅلي کېدا په تظاهر سره په اسلامي نړۍ کې د نفاق او د اختلاف تخم شیندي او جنگونه رامسته کیوی او د خلکو وینې تویوی چې وکولای شي د خپلو امریکایي او اروپایي او سیونیستي اربابانو او بادارانو رضایت او خوشي را جلب کړی شي. قرآن مجید دا ډول کسانو او ډلو انجام د هغو له جهل څخه د ډک تصور او پن په اپوټه چې بهشت ته ورځي دا ډول انځوروي. او د اسراء سورې په 9 آیت کې داسې فرمایي: او موږ د قیامت په ورځ دوی نسکوروو، په داسې حال کې چې د فرشتو لخوا مځکې ته کاګل کیږي، ړانده او کاڼه محشور کوو، او د دوی ځای دوزخ دی، او کله چې اور مړ شي نو او په هغوی باندې نور اور ورزیاتوو.
عزیزانو، په اسلام کې اخلاق نومي پروگرام وخت همدلتا پای ته رسی. لا پروردګار غواړو چې مونږ هم په خو اخلاق او خلق کړي، او د قران پیغمبر او اهل بیت په لار دتلو توفیق راکړي. په همدې ځای لتا سو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
ګران مینوالو، ډیره مننه چې تر پای مو زموږ سره ملګرتیا وکړه. کا غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصره او نور مطلبونه ولولې، نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي: parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو، نور مو په لوی او مهربان خدای سپارو. علام مل او ملګری.